د سهار شپږ بجې شپې احمد شپریم د سادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبې به بارانونه واوري. د ادارې په ځینو سیمو کې له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارجدفیر وایي په کابل کې په خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړیو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلومات همدارز ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ناروې شارج دافیر ته ویلي چې د دوی حکومت د ملي ګټو پر وړاندې له ټولو قدرتونو سره د مثبت تعامل غوښتون کوي. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 تنه مړه شوې دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یو خونړۍ ترافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په ګرش کولوسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 21 مړه او لسګونه نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اکثر ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو بې پامي، د ترافیکي قوانینو نه رعایتول او د لارو خرابوالی بلل کېږي. د ماسکو په لمن کې د کروکاستا کنسرت په حال کې د خونړۍ حمله په اړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکۍ راپورونه تر لاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن اونۍ پرشوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی، خو د پلټون کو تازه څرګندونې شي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې پلټون کو ویلي وو چې د سباند 133 تنو د بيدرکۍ کې راپورونه تر لاسه کړي دي، خو تر اوسه څرګند نه ده چې په دې شمیر کسانو کې څومره موندل شوی او څومره نور بې تر اخري. د روسي د بیړنیو پیښو وزارت د چهارشنبې پرورځ د مرجوبلو نوې لسپور کړ چې پر اساس 133 تنه وشل شوی او 102 تنه نور ټپيان شوی دي. راپورونه وایي چې اکثر کسان په ودانې کې د لګیدلې اور په لوګي مړه شوی دي. اساجر اډو په منسنۍ سپدول شپږنی بي په افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام د وی مسولې څرګندونې لرو.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000
د میګمند اندیشنه څرګندوي چې سشکل په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسی شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت په برخه کې ل یو لړ پر مختګونو خبرو.
خبرې ډېرې ښې وي، ملاقاتونه هم خو نور هم هله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لار کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
په کندوز کې سشکل خیاطان اختر ته خوشاله دي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو.
په کونړ او پکتیا کې به د نیالګیو د ایښودلو په اړه واوري او تر اوو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړ چې په افغانستان کې به سشکل دغه ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسی شي چې په خورځواکۍ اخته دي. د دبليو اف پی یا د خړو نړیوال پروګرام وی چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1 میلیون او 600 زره په خورځواکۍ اخته ماشومان ته د خړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارز واکې د اخته شزو شمیر 1,200,000 تر رسیدلې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څانګې مسؤل مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پان خبره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا شزو شمیر په ډېرې دوده دی. همدارس د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سشکال په خوارز واکې د اخته ماشومان شمیر 3,000,000 ته ورسی شي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکوونکي مېرمنې له خوارز واکې سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. لبه د مرغه باور کېږي چې سکال د شمیر هم زیات شي. اټکل کېږي چې سکال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارز واکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,000,000 او شپږ لکو سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارز واکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤل په وینا WFP په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,500 کلینیکونه جوړ کړي دي. لبلې خو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه راپې خو د افغانانو عاید کم شوې دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست د افغانستان په درې ډیش ولایتونو کې د ورشتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د دغه وزارت په وینا نن او سبا په درې ډیش ولایتونو کې له نیمروز پرته د بارانونو اټکل کیږي، خو په ځینو سیمو کې به له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې واوري ووري. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمیر کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل:
فاریاب ولایت ته ډیر زیان اوخته. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالۍ ډیر زیانونه لیدل. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنیز زمکي هم ویجاړې کړي دي.
بل پلاو د سرپل ولایت د لټکلی اوسیدونکو رحیم امین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل د کورونو د ویجاړې دو په ګډون یو عامه جماعت هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لټکلی کې دریا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پټرې ریدل او لونو رکل یو سره د اتی منخلول و ویجاړ کړي او یو سړی چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل سرویس ساتلو ویجاړ شوی دی. سروي په میدان پات دي. څو دکانونه هم وران شوی او له بده مرغه زموږ یو جماعت چې د ګلنار جماعت نومیږي یو دی والد سین پر غاړه وو، هغه هم ویجاړ شوی دی.
یعنی چسبیده بود به مرودخانه کې سیل میآمد، متاسفانه اور خراب کړه.
د سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنې عمرستو تړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو لامل دی اوختې مرګ جوړ دی. کرشمیر په اړه د طالبانو د حکومت د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت دی ویاند مولا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو یو شمیر سیمه ایزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله د سیلابونو لامل خلکو ته د اوختې مرګ جوړ دی راپورونه خبره کړي. د راپورونو لمخې په دغو ولایتونو کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ د پام وړ مالی زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واستولي ویډیویي پیغام کې ویلي
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو د راوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزي سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یاد ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د پرونیو سیلونو له عمله خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو لا هم د مرژوبلې کره شمیرې نه دي خپرې شوې. په دې خپرونه کې په وړاندې واورې چې په پکتیا او نورستان کې د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او نور نیالګي به کښېنول سي، بارانونه به په سرلی زرغون کړي، یو شمیر دې ته خوشحاله دي. د خپرونې په پیل کې ما یادونه کړې وله چې په کونړ کې نیالګي کښېنول کېږي، په کونړ کې نه، په نورستان کې. وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو وایي هیله لري دواړه خواوې پر خپلو ژمنو ودرې شي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې یو لړ موافقې شوې چې ظاهرا د دوو هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې چې سبب شوي چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیټي لارو په ځای د ایران لارو په تیره بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د وروستیو موافقو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقې به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لاره کې خنډونه له مخې لرې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خورم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو کو په لار کې د پروتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د حق اعلان اعلان مخې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نور الدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایی شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاستیک شو. د دې تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو لاري افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شو. همدارس افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شو چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامیې له مخې پاکستانی لوري همدارس موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ایزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هرکلی کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو. بعضو مهمو ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښې دي. منګه دا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي او افغانستان ترانزیت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نشي. زموږ مالونو باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعضې مسایلو باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل دا یادو چې د افغانستان سکاره ګران دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقه کړي خو وروسته یې عملي کړي نه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند واګه بندر لاره بند کړي. شغلی آصف د چاشتن بی پورز بیا په خپل اکسپانه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتې دوته په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده او د ده په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او وی ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې وانه چوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې همداشان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوو لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې سږکال د دوی کاروبار وده کړې او هم ټوکر ډیر خرڅی شي او هم خلک اختر ته ډیرې جامې جوړوي. د دوی په وینا چې عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزایندار جامې له 500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې ګنډي. نور حال په دې راپور کې
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیریدون کوشمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نورو ورځو پروژه کې کار خې، مثلا مشتریان هم خپل معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي 13 نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته لا اتیا جوړو زیات کالی ګنډي.
د روژې پر اتلوس ورځ موږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زمر آمدګیان هم ډیر دي نو موږ الحمدلله روزانه دا اوس فعلاً لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازی راسته کې د بزازی دکان لري نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کالی راتلل اوس چې دي اصلي جامې راځي اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر چا هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
که څه هم کالی پټکۍ څادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په نوي پیل شوي کال کې له 200 زرو زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللي ځنګلونه بیرته احیا شي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه صدابات ترمنځ د 115 کیلومتره سرک تغییر کولو د بودیجې منظوري ورکړل شوې ده. دوی وایي د سرک خرابوالي په وجه د یو شمیر ستونزو سربیره د موټرو چپه کېدو کې د مرګ ژوبې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجې منظوري ورکړل شوې پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سرک به دور غول شي ځکه په هر کال کې به ډیر
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د نورستان د جنگلونو راپور او سره در سره شریکو دواړه راپورونه زموږ یو خبريال چمتو کړی وو د همدې خاطر تخنیکی تیروتنه وشوه. د نورستان د کرنې او مالداری او بولګولو ریاست چارواکي د ځنګلونو د بیا احیا خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کرنې مالداری او بولګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیزو لسیزو کې د نور ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو دریو کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 115,000 نیالګي کرل شوي وو مسامر او غیر مسامر او همدارنګه څه کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مسامر او غیر مسامر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کوي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوختي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي بل د علاقه خلکو دی نه پورسیږي نفع دادا چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې ووري ساريږي ووري سردو وزن وبو پیدا کیږي او بل د سیلابونو مخاوني ول شو په ځنګلاتو باندې سیلابونو مخاوني ول شي نو د دغه سیمه خوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت او غرنۍ ولایت ته چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوند د خوندې ځای په نوم ونمول شو چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبيعي او خلکو منظرو لیدلو ته په په لسګونه زره سیلانیان ورزي.
راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې به سش کال دوه لکه مسمر او غیر مسمر نیالګي کښېنول شي. له پکتیا هم د مسمرو نیالګیو د کښېنولو د هڅو راپور لرو.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر ویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتره خلک مڼې باغونه کیدي. په دې چې زردالو سکل د بادام وونه ښه خرڅیږي، خلک بادام کیدي چې یو من بادام مثال 3000 دوه نیم زره مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګي کینوي، خو دوی ونو پاړه به توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان ویل
هو در سبا وخت حواله جای په جای دغه ونه خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي، هر څه ستا دور تم غو چانی اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لدې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزو په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي. چار چان نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. کمی کې دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدا رسی، هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې خلکو زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسولیت دی، ځکه شتونې د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي، شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټولنم غوښتنه دا ده چې ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدغه سه دکان لري باید یو بوټی دکې.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلینو ویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واور او بارونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,400 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دا سجل رو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر شپږنیو بجو ورسته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو. په دې پروګرام جزئیات په بیا زما همکار چې دا پروګرام وړاندې کوي له تاسو سره شریک کړي، او دا به هم واوري چې په افغانستان کې پروسه شکل څه باندې 3 میلیونه کسان باندې برېښنایي تذکرې ویشل شوې دي، خو یو شمېر کسان له هم شکایت لري چې دوی د برېښنایي تذکرو د ویشلو مرکزونو لري دي او دا ستونزه باید چارواکي حل کړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سوکت توپ چون کې علامه محمد غزنفر د 2023 کال آی پی ایل سیالیو لپاره له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره یو ځای شوې ده. غزنفر د 2 ملي هندي روپیه په بدل کې له کلکتې لوبډلې سره یو ځای شو. دی به د مجیب الرحمن په ځای په دې لوبډله کې ځای په ځای شي. د مجیب الرحمن د شیلاس ګوتی ټپی شوی دی او هغه سش کال د هند د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نشلو بدلی. او د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې نن به د هند د کرکټ په غوړل کې بنگلور له کلکتې سره لوبه وکړي، او همدا شیبه د شلو ورونو د میرمنو د کرکټ لوبه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ روانه ده. د نیوزیلند لوبغاړو په شلو ورونو کې 16 ډیټس منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. په ثواب کې تر دې مده انګلستان د شزو کرکټ ټیم 3 ډیټس منډې کړې دي په